دوهمه لوبه به د فبروري په شپږویشتمه له انګلستان سره وي. اوس هم د خبرونو لنډیز واورئ. سیمه ایز سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا یو چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په قانونو کې کار کاوه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کتکجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلی پر موټرې ډزې وشوې. ویل کېږي چې بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې جزئیات نه دي خپره شوي یو څه پیسې هم وړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د خیریه ټولنې بیګا پر خپل فیسبوک پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به یې له دې وروسته په افغانستان کې بند وي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2023 کال په مارچ کې په دې هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو د پیښې په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دوه نیول شویو امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشي شول. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشي شوي امریکایان رایت کوربټ او ویلیام مکینټی نومیږي. د اوکراین ولسمشر وایي د هیلمند دی چې د امریکا نوی ولسمشر به د هیواد پر وړاندې د روسیې جګړه په عادلانه توګه پای ته ورسوي. ولادیمیر زلنسکی پرون د سویس په دافوس ښار کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته په وینا کې وویل ولسمشر ترامپ د تویلې او د خبرې وروسته په عام محضر کې هم کړی ده چې دای به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو دا جګړه په روان کال کې پای ته ورسوي. زلنسکی زیاته کړه اوکراین هم غواړي دا جګړه سږ کال پای ته ورسیږي، خو نه یوازې په چټکۍ سره بلکې په عادلانه ډول. او د ترکیه په یو هوټل کې د اورپیښې له کبله د مړو شمیر شپږ اویا تنو ته ورسېدلی دی. د کورنیو چارو وزیر تېره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارټل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي. د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ساکینانو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زینیا کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غږ پورته نکړي. دا جلې لکوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
هغه لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش او باور باندې توی کړی وي. په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کیږي چې ته به نشې سپار کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلارګنۍ ته ونوایې. خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بل خزی چې نوې واده شوی ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. خایته سم خبر وایي چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یو حده د ښځو د ستونزې حل شوې وي. دوی په دې پوه شوي وي چې انساني او شرعی حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوي دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي، د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي:
داسې موضوعات ما خپله ډېر لیدلي دي، او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي، ورته وایي جیګه څه، نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلده ده یا ناوی ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سایې ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې یوه ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. چې باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، هماغه پخواني فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نور هم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته شوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي، د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي کې یا هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمن وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نستا حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دی دا ځوان دی، دا باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي، د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور هم ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابېږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خپګان به نیم اخته کېږي، ځکه چې دا نه سي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. میرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېزه یې دا ده چې میرمنې په ژور خپګان مبتلا کېږي. په دې سره نسي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو کنه، وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوانده بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ له خپل لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده د کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېل شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرېږي مونږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
یما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی باید خپل لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
اله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه یې له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سخور کور کې، چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپل دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د میړه خویندې ورتوای آزاد خزی لپاره چې دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی، دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې له هغې سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلی. او عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دی، دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي، د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي. کنه کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوی د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه ښځه نشي کولی، ښځه ځکه چوپ پاتې کېږي، ښځه ځکه هر ډول ظلم وحشات هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت ته دي د دې ژوند په خطر کې، د دې وژل کېږي ورسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلنکی سړی سره ولیدل شو یا داسې وای هغه سی وای، نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، ان تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دې په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ وچاته وي، دې بدنامېږي په ټولنه کې، ځای ورکېږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا چول سوي، بله وهل سوې ده. دا په کوم ولایت کې کې وي او تاسو فکر څه کوي زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راوده شي وا یو په خوست ولایت کې وا. دلته د میرمن او خاوند ترمن چې هر سره منست شوی وي وستونځ به خطر سره دغه موضوع روانه شوی نه چې کله کور ته لاړم ګونډیان دی هغه سهار دغه خبر راته چې داسې ظلم ور سره شوی دی. لامل کې دی چې کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوی یا به خاوند ورته ویلی وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغه ځای ته به تللی وي. دا وهل شوی ده او پلرګنۍ ته لیږل شوی ده. هلته یې خپل ورور ته ویلی دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا ووهي یا وټه کوي او د یو لامل یې دا هم کېدی شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودیږي په هغې باندې ظلم کوي وهي یې اته تر دې پورې لکه تاسو چې ویل سوځوي یې نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي. تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاداش بیرته امدا وي تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي یا تعلیم نه دی کړی یا ښوونځي ته نه دي تللي یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم له خاوند سره څه ډول چلن وکړم له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې ځکه دغه کور کې نور هیڅوک هم نه لري هیڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي دغه چل چلند دی له پلنکي سره له مور سره مې داسې ډول چلند کوه له خویندو سره مې داسې چلند کوه بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي مثلا زه ځان ته په مثال کې درکوم چې زما ښځه لوستې ده تر قابلګۍ زده کړې کړې دي ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هیڅ داسې ستونزه هیڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځې دغسې ده یا هغسې ده یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي هغسې چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه یو انسان یم ښځه مې وه انسانه ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلن باید وکړم له ښځې سره هم باید همدغسې چلن وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایې یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي نو زه اجازه نه درکوم. بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي او هم به یې ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه څخه برخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لږ چې هغه دوی نه ګټي دوی هم یو فزیکي برخورد کوي دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي هغوی نه لوستې دي هغوی نه پوهېږي هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده دا یوازې زما نوکره ده یوازې باید زما عزت وکړي یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي دا باید ورته حاضر وي څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي د بېلمۍ نه ده د ما پوهوي د نشتون نه دا تبن د خزي سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي کوم حقوق چې د خزي او میړه ترمنځ دي کوم حقوق چې خزه باندې خواښې لري یا نور د کورنۍ غړي لري که هغه ورته واضح شي هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي بیا به کورنۍ ستونزې او په خزه باندې جبر کول ظلم کول دا به له منځه تللي او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار خزی توایی چی یا لغی څخه بد غوښتنه کې یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند یې باید خبر شي خو په داسې قواعدو په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښیي چې ستا زما په حزه باندې دغه دغه حقوق له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
دا خو کتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیگی یا جنسی تجاوزونه کی یا اضطرازیت جنسی ورسره کیگی. اتا دست مواردم شتری چی اگه خپل خواهند بدبختم کلا کلا ده خبر نورسه برمانی چی کلا ده خپل مثلا چون مورو پلان مستم بکریه مستی تربیه کریه پر دیر حالاتو که غیق نده کریه، ولی پوگو حالات که چی بیا مثلا ده ازت و ده آبرو خبروی کلا چی خپل خواهند هم ده مشکلات ورانده که اتا خواهند ده خبر نورسه مینی ویزه پیس انوان نمانه ما تخپل بده خزه ای یعنی شاید تخپل ده پیش دار ده مورور تا ده مورور تا دست یو چه کری ویده سکسل عمل ده خوده لیوی چه اغای تانه در رقم تا خواسته کریده.
اساسی علتی را توایی ولی کورانه لخپل لور سره دستی کهی چه کلی ودهی نورتوایی چه هر چه بعدی خسر پا کور که تیره مگر غاق با نپورته کهی. ایتاس پا فکر اساسی او امده علتی چه که دلیسی؟
موگا ده ابتدان هم دست یو شایزده کریدی چه شرم دهی چه عیب ده، مثلا غاق ده پورته نکه ده خزی غاق که پورتش ولا ده گناه ده. اتا هم دقا وز کنم موگا خپل زان مثال ده تاویی. دقا موگا مثلا زی و باسواد خزه ما تعلیم میکرده تحصیل میکرده ده یعنیش. ولی مثلا کلا کلا بعض ارزشونه دی که زی دی پا مخ که پی و موتور که ناست آمه او دی موتوروان سر زی خبری وکمه. زوینم چې زلاس رقم اکسل عمل د دین وینم، یو څوک پسترګو کې ما پویوي یا په لاس یو اشاره تکا یا مثلا یو بل حرکت تکا چې ته غږ ما وباسه. در شان باعث دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخسته چې داس موارد سمخ کیږو، بیا بیرته مثلا ما موږ مجبوری وي که زه خپل کور ته ویم زه خپل پلار ته ویم شاید دغه د خانه مې وزر به ووینم.
څومره افغان جونې کولای سي افغان ښځې کولای سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنۍ کې وسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې په ور تستونزو کی دی
سنتی جامعه که چه مثلا موگا دیر وی چه موبایل بده تکنولوژی بده ده ده وکا وغا وکا اتا موگ دست کورانهی لرلی چه په دونه پیدل چه جنسی عدی که چه دی زده شاید اخپلا ده دست یو قضیه اومه چه اغا پا خپلا دن پیدل چه ده خپل کور که ده خپلا تره ده زمان و ده خانه همیشه ده نسو استفاده که ده طریقه چه مثلا ده وخوان نره یو دیو چوک چه ده موبایل یا کمپیوتر ده لره نور تخودلی و چه گوره جلی ده شاید ده دی ده یو حقوق دی دا ده مثلا د تا د تر دی زو یاد بل حق نه دی چې راشی تا نسو استفاده وکا او در نلاش یو تا خوشی که تا دیگونه چې مثلا دا پخپل جون پا مورد که مثلا دا چه چه وکا چه وانه که چه حق دی چه حقوق دی خبری که با دیگونه دیره ورته مثلا دا وقت شویده.
افغانی تورنی تا پا کتل و سرا دوی غاق پورته کول ایسی دوی مبارزه کول ایسی تاسو خبرو کې ښکارا سولاتی نسی کولی ځکه له خوانه د کورنۍ لخوا تنبیه کیږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغه ته د انجلۍ ته څه کول پکار دي؟
زم دا ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه، مثلا حتی د جامعه د خوانه بیرون اجتماع د خوانه استیګما ده د ایتای ولکه د بدنامۍ ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو ولک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه په دوی سکه کې که موږ فکر وکړو، ولې بیا هم ولې دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکوي؟ موږ په اکثرو کورنیو کې په اکثرو قضایو کې چې موږ اورېدلی دي څه وی که او خو بچه هست ایچ عیب نداره یا غلق دی ایس عیب نلیری چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه ده بدنامه لکه چه لمنی توری گی لمنی مثلا داغداره که قربانی چوک ورکوی جلی ورکوی که غد پورته شی خود توانمند شی پا دو مورد که مثلا پورا معلومات تلاسه شی دی سر پا دو مورد که مثلا رسانه ده خواهم بیام لکه چه پا بعض زایه که چه دی مراجع که پا غوزایه که دست لکه بعض برنامه و موارد ولی رو ولی نشی کلی اتمن ارسوک مثلا غالی چه آزاد بی در رقم تزربه ورتوانه رسیگی
چه فکر کوی آیا میرمنی با انجونی با دیدی جرأت پیدا کری دیدی واک با پیدا کری چه لخپل حق ندفاع وکری و غاق بورده کی؟
انشالله زکر چه اول وقتو که مثلا ما درتاوی چه شپل شاید دیره دی دست و قضیو سرمخ شوی آمه چه اتا تنا خسر کور که نه چه لیورا سو استفاده تی کری وی جنسی تجاوزی پکره وی یعنی دی دست و قضیو مک شایدانیو چه خپل اوروری مامای حتی په بعضو موارده که پلارونه ده دینه سو استفاده کریده ولی بیام ده غویره بایستی دو شویده که زو وایم ده مامور بسرته وایی که زو وایم مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایی که تهدید شوی پا مرگم دی ولی اوش چی مثلا دو خلق سه خبری شویدی حداقل ده ذکری دی پا این ده پاره چه ده دینا سو استفاده وانشی که نور بک پورتا که که پورتا نکا ده زان پیسا که ده چه چنگ وکره ایشی ده خپل زنو نمارقبت وکا با اینده که در خمته و کار ورسا وانشی امکان لری ولی نه
اما پوهاوی دلتا چمره مهم ده چه انجونی په دیو په حواله یې چې دا د تا حق ده او کچېر د سی وضعیت سره مخ کېږي باید غاک دی پورته کې کله چې یو څوک په دی پونه سي چې زما حق څه ده هغه به غاک څنګه پورته کړي دغه ته عامه په هوای څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوه شي کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې د خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاره